این وطن ها به دانتا جهان هست عاشقه این سخن ها یک روز خوب میایه که با هم باشی قدی یک دیگه به دانه فرار نکنه پیش رفت افتخار پیش تا در وطن خود.
د ازادي رادیو درنو دوستانو د په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې د خبرونه د تل په څیر تش پر نیمو بجو ده، خو مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو د معمول سره سم به خبرونه په خبرونو پیل کړو. لومړی به زه د مهمو خبرونو سرته کې درته وړاندې کړم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی لا یو ملیون څخه زیات راستنه سوي کډوال په بیړني ډول کورونا ته اړتیا لري. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وی د جرمني د دفاع وزیر نن سهار بلخ ولایت ته راورسېدل او ټاکل سوی په راتلونکو ساعتونو کې د سوریې د حلب ښار د تخلیه چارې بشپړې سي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی لا یو ملیون څخه زیات راستنه سوي کډوال په بیړني ډول کورونو ته اړتیا لري. شغلی غنی نن په کابل کې د ښار او کور جوړونې وزارت له خدمتونو څخه د مننې په غونډه کې وویل
زیاده از یک میلیون هموطنای ما دوباره به وطن برگشت و ضرورت عاجل از اینا مسکن است.
شغل غنی زیاته کړه له ژمنې سره سم به په زرګونو کورونه جوړوي او دوی به دوی بچول پکښې ځای پر ځای کېږي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت تازه راستنه سوي کډوالو ته په یو شمېر ولایتونو او ښارګوټو کې کورونه ورکړي دي. په یو بل خبر کې بیا افغان ولسمشر د ولسي جرګې د غړي میرولي پر کور حمله غندلې او امنیتي ادارو ته لارښوونه کړې چې د پیښې هر اړخیز څرنګوالی وڅېړي. له ارګ څخه په یو خبرې سوي اعلامیه کې د اشرف غني له قوله ویل سوي چې دغه تروریستي پیښه یو نه بخښونکی عمل او ستر جنایت دی. د پیښې تېره شپه په کابل کې سوي چې له امله یې 8 تنه وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. د معلم میرولي په کور د انتحاري او وروسته د وسلوالې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وای د جرمني د دفاع وزیر نن سهار بلخ ولایت ته راغلی ده. دغه قول اردو مطبوعاتي مسؤول عبدالقاهر آرام نن ازادي راډیو ته وویل میرمن اورزلان وان دیر لاین په مزار شریف ښار کې میشت له جرمني ځواکونو سره کتلی دي. شغلی آرام وویل چې میرمن دیر لاین د شاهین قول اردو له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. معلومه نه ده چې د جرمني دفاع وزیر به څومره وخت په افغانستان کې پاتې سي او له کومو افغان چارواکو سره به وګوري. ولسمشر مړی اجرایه ریاست او دفاع وزارت د جرمني د دفاع وزیر په راتګ به خبري څرګندوي. او د بلخ د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې د دغه ولایت زرګونه دولتي او غیر دولتي ځمکې د سیمه ییزو زورواکو او حکومتي چارواکو له لوري غصب شوې ده. د دغه شورا غړي ابراهیم خیراندیج نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځمکې په مزار شریف ښار کې او همدارنګه په چمتال او شلګری ولسوالۍ کې غصب شوې دي. دغه راز د بلخ د ولایتي شورا بل غړي شجاودین شجاع وویل په دغه غصب شوې ځمکې کې اکثره ښارګوټي جوړ شوې دي. وسمڅو نړیوال خبرونه ټاکل سوی پر اټلنکو ساعتونو کې د سوریې د حلب شهر د تخلیه چاري بشپړستي. د خبره د سره صلیب د نړیوال کمیټې وی ویاند کړی ده. انګي سید کې وایي دغه څو زره کسان چې په حلب کې پاتې دي نن پلسګونو بسونو او نورو کوچنیو موټرو کې استل کېږي. دا وایي کدا کار په پرله پسې ډول وسی نو تر ماښام پورې به بشپړستي. د سره صلیب نړیوال کمیټې د معلوماتو لمخې شاوخوا ډیر سره کسان د تیر اونۍ راځي په بسونو کې د حلب له ختیځ څخه استل سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د روسیې او سوریې د سخت مخالفت سره سره د هغې کمیټې جوړولو ته رای ورکړې چې په سوریې کې له بشري حقونو څخه سرغړونو او جنګي جرمونو ته به دوسیه اچوي. دغه پریکړه لیک د روسیې له خبرداري سره سره پرون د 115 موافقو او 15 مخالفو رایو سره تصویب سو. 250 هیوادونو ورته ممتنع رایه ورکړه. روسیې ویلي چې دغه اسمبله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کار کې مداخله کوي. د هغې شورا چې روسیې دایمي غړی ده او تر اوسه یې د سوریې د جنګي جرمونو د ادعاو د څیړلو لپاره د هڅو مخه ټپ کړې ده. د کرملین ویاند شکایت کړی چې اوس مهال امریکا او متحده ایالاتو سره د دوی خبري پټه په ولاړې دي. دیمتری پیسکوف پرون میر ټلویزیون شبکې ته وویل چې مسکو تمنه لري د امریکا د نوي منتخب ولسمشر د کار لپاره سره به له هغې وات سره سمدستي د روسیې اړیکې شې. پیسکوف وایي
А как вы знаете, Соединёнными Штатами Америки практически все
د ویل کڅ څنګه چې تاسو په ییږي له امریکا متحده ایالاتو سره تقریبا په ټولو سطحو کې خبري پټه ولاړې دي. موږ له یو بل سره خبري نه دي کړې او لږ تلږه په ډیر لږ حد کې مو کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویلي چې د لویدیځ لوري پر مسکو لګیدلي بندیزونه د هیوادونو ترمنځ بیلوالی راولي. د پوتین په خبره دغه بندیزونه دوی نه پرېږدي چې د تروریزم د مشترکو ګواښونو په وړاندې د مبارزې هڅې په همغږې ډول پرمخ وړاړ سي. لویدیځ پر مسکو له دې کبله بندیزونه لګولي چې وایي د اوکراین د کریمیا سیمه یې الحاق کړې او هم د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په پلوي سره په وروستیو شخړو کې لاس لري، خو روسیه دا خبره ردوي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د قزاقستان پلازمینې آستانې کې له خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف سره خبرې وکړې. ولسمشر روحانی چې نن له ارمنستان څخه آستانې ته ورسید، ویلي له نظربایف سره یې د سوداګرۍ، ترانسپورت او کرنې په برخه کې پر دوه اړخیزو همکاریو بحث کړی دی. نظربایف ویلي دوو سیمه ییزو ګروپونو لکه د شانګهای د همکاري سازمان او د یوروایشیا اقتصادي اتحادی او ایران ترمنځ پر همکاریو هم تمرکز وسو. تکل سوی ولسمشر روحانی خپل هیواد ته تر تلو دمخه قرغزستان تا هم سفر وکړي. د خبرونو پای
دوستانو ولا فریبا ظاهر من نکو چې همي خبرونه پای کړه او همي خبرونه در وبره ول او وړاندې په دینم ساته خبري مجله کې دا ریپورتونه مطالب لرو. و بورې چې د کابل امنیه کمانډانی وی په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو د استاذي معلم میرولی پر کور په ډلیز برت کې د کورنۍ د غړو په ګډون ته کسان وشل شبی او نور ټپیان دي. په دې سربیره مو د ولسمشر اشرف غنی له هغه څرګندونو خبرو چې نن یې یو وار بیا په افغانستان کې د قانون پر حاکمیت ټینګار کړی دی. د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دفتر تایید کړی چې د لوی څارنوالۍ له ادرسه دوی ته یو مکتوب رسیدلی دی. د جرمني پولیسو د هغه لارې په دروازه باندې چې تیره دوشنبه په شپه د برلین په یو بازار کې په ګڼو خلکو باندې وروخې جول شو، د یو مشکوک تونسي د ګوتو نخې موندلې دي. نور رپورټونه هم لرو که تر پایا را سره وینو. بیلابل رپورټونه به دروازه د کابل امنیه کمانډانی وایي په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو د استاذي معلم میرولی پر کور په ډلیز برید کې د کورنۍ د غړو په ګډون اته کسان وژل شوي او نور ټپیان دي. دا برید چې د چهارشنبه په ماښام ناوخته پیل شوی و نن سهار تر څلورو بجو پورې دوام وکړ. په اړه یې زموږ خبریال عبدالله حنانزی له کابله نور تفصیل راکوي.
د کابل په خوشحال خان سیمه کې د ولسی جرګې د یو غړي معلم میرولی پر کور د چهارشنبه په ماښام شاوخوا شپږ نیمې بجې درې تنو وسلوالو برید وکړ او د ولسی جرګې د دغه غړي په ګډون یې لس کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان بصیر مجاهد د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه برید کې د معلم میرولی د کورنۍ د غړو په ګډون اته کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ښاغلی مجاهد وایي چې له برید سره سم امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل او له وسلوالو حمله کوونکو سره یې نښته پیل کړه چې د ټولو برید کوونکو په وژلو سره جګړه د پنجشنبې په سهار درې بجې پای ته ورسېده.
د ایوایی تیرش
پاش پاک بجه دری تنه توریستانو د ولسی جرگه دی اوغلی معلم میرولی پر کور برید وکر چه ده برید پا پایلا که ات تنه وجل شول او شپک تنه نور تپیان شول. خغل مجاهد زیاتوی امنیتی زواکونه توانی دلی چه ده دغه حمله پر محل اتل از تنه ملکیان وشغوری. په دغه برید کې د خغلی میرولی او د اورزګان د پخوانی امنیه قماندان حاجی وایس په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. هخوا د خغلی میرولی د کورنۍ غړي وایي حمله هغه وخت وشوه چې د هلمند د خلکو استازی معلم میرولی د خپلو میلمنو سره ناست و. د معلم میرولی د کورنۍ غړی حاجی انور هم وایي چې په وژل شویو کې د معلم میرولی دوه لمسیان، یوې وراره، دوه ساتونکي، دوه عام وګړي او د ولسی جرګې د یو بل غړي عبیدالله بارکزی زوی حافظ الله بارکزی شامل دي.
صدا کې دوه ورځې څو سال مستیان مې سیدان سي دي نور هم داسې د شناخته خلکو اتاکا سیدان سي دي یو د بارګزي صاحب زوی دی د بلا بارګزي شو ولسی جرګې کې وکیل دی یو د غوږ شي څو دي وکیل صاحب خپل پښه پښته وی دي.
په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکو آیني شاهدان وایي چې د غبرید سخت ویرولي او ټول شپه یې په ویخه سبا کړي. شفیق الله او حاجی عبدالله وایي
زیاد
دای وای د ډزو آوازونه اوریدل کېدل، له هرې خوا ډزې کېدلې، ټول وېرېدلې وو. زه خپله بام ته پورته شوم چې ومې لیدل هرې خوا ته ډزې کېږي، بېرته ښکته شوم. تر نهو او لسو پورې ډېره شدیده جګړه وه، قوي انفجارونه کېدل. تر څلورو بجو پورې یو ژوندی و، خو امنیتي ځواکونو هغه هم وژه. د سیمې اوسیدونکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ټول د وکیل صاحب د کورنۍ غړي او ساتونکي وو. وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسؤلیت په غاړه اخیستې. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلی درې وسلوالو د هلمند د چارواکو پر یوې مهمې پوځي غونډې حمله کړې او ګڼ شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. دا لومړی ځل نه دی چې د مخالفینو لخوا د ولسي جرګې غړي په نښه کېږي، بلکې څو میاشتې مخکې په کابل کې د ولسي جرګې غړی شیرولي وردک هم د وسلوالو مخالفینو لخوا په یو چاودنه کې له منځه یوړل شو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال دفتر تایید کړی چې د لوی څارنوالۍ له ادرسه دوی ته یو مکتوب رسیدلی. د عبدالرشید دوستم دفتر رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه مکتوب صادرول قانوني نه دي، نو ځکه یاد مکتوب بیرته مسترد کړی. اجمل تورمان پرې رپورټ دروري.
د افغانستان جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د چهارشنبې په ورځ د څارنوالۍ د کورنۍ او بهرني امنیت ریاست لخوا دوی ته یو مکتوب رسیدلی دی. د عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله فرحمن وایي چې د لوی څارنوالۍ لخوا دوی ته دا داشان مکتوب لیږل د اساسي قانون خلاف عمل دی. دا چې په دغه مکتوب کې څه لیکل شوي ښاغلی فرحمن وایي،
د مکتوب توری آمده کې احمد ایشچی
په مکتوب کې داسې راغلی چې احمد ایشچی شکایت درج کړی او څو دلیل یې راوړي، نو ځکه باید جناب ماون صاحب تاسې او یا هم ستاسې وکیل باید حاضر شي چې د شخص د ادعاو په وړاندې ځوابګوی اوسي. ښاغلی فرحمند وویل چې دغه مکتوب به د شنبې په ورځ بیرته مسترد کړي. د افغانستان اساسي قانون د ولسمشر د مرستیالانو د محکمې په اړه وضاحت نه لري. د قانون په 98مه ماده کې یوازې د ولسمشر په اړه راغلي چې د بشري ضد جرمونو، ملي خیانت او جنایت رسمي تور باید د ولسي جرګې د ټولو غړو د یو سرت لخوا وړاندیز کړای شي. تر دې مخکې یو حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي ول چې دغه موضوع د افغانستان ملي امنیت شورا ته هم رسیدلې او پرې بحث شوی، خو د افغانستان ملي امنیت تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جوزجان پخوانی والی احمد شی دا کړی چې جنرال عبدالرشید دوستم هغه تختول او پر هغه د جنسي تیری دستور ورکړی، خو دغه تورونه د ولسمشر د لومړي معاون د دفتر لخوا رد شوې دي. تروسه معلومه نه ده چې آیا دوستم به د لوی څارنوالۍ د څېړنو د دغه بهیر سره مرسته وکړي او کنه، او د نوموړي د نه حاضرېدو په صورت کې به راوروسته اقدام څه وي. همدا پوښتنه به د لوی څارنوالۍ له ویان جمشید رسولي نه وکړه. نوموړي د یاد بهیر سره د همکارۍ غوښتونکی شو. خاغلی رسولی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې دغه قضیه به په شفاف او بی پرې ډول او د قانون پر رڼا کې وڅېړل شي. د نوموړي په خبره د اسناد او شواهدو تر راټولولو وروسته به موظف پلاوی په دې اړه پریکړه اعلان کړي.
اجازه
ده ورکړي د څېړنې پلاوی ته چې په سم ډول خپل کار ترسره کړي. په دې اړه له وړاندوینو چې د څېړنې بهیر له ستونزو سره مخ کوي باید ډډه وکړي. لا تر اوسه د دغه تورونو رښتینوالی نه دی ثابت شوی چې د لوی څارنوالۍ د پلاوي د کار په بشپړېدلو سره به دا موضوع روښانه شي. د افغانستان د حقوقو پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي که یا تورونه د ولسمشر په لومړي مرستیال ثابت شي، جنرال لوسم به له مخې له دندې ګوښه کړل شي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 هم اوریدل کیږي. وس هم راځو یو بل رپورټ ته، او هغه دا دی چې ولسمشر اشرف غنی وایي د عادل نظام جوړول یې اساسي هدف دی. ښاغلی غنی دا څرګندونه د پنځشنبه په ورځ د خار جوړونې وزارت د کړنو د ستاینې په غونډه کې وکړي او د څلورم مکریانو د اوسیدونکو څخه ناقانونه اخیستل شوی پیسې بیرته دوی ته وسپارلې. د خار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وایي چې په دغه پروژه کې 100 میلیونه افغانۍ له خلکو په غیر قانوني توګه اخیستل شوی. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د یو عادل نظام پر بنسټ د ولس او دولت ترمنځ ستونزې کمیدای شي، نو ځکه همداسې نظام جوړول یې اساسي هدف دی. ښاغلی غنی د پنځمې په ورځ د ښار جوړونې وزارت لخوا په څلورمو مکریانو کې د اصلاحي او فساد ضد پروګرامونو د تطبیق ستاینې غونډې ته وویل. په دې پروژه کې د اختلاس شویو پیسو بیرته ورکړه د ملت او دولت ترمنځ تړون پیاوړی کوي. نوموړي چې په دې پروژه کې اخیستل شوي غیر قانوني پیسې د څلورم مکریانو اوسیدونکو ته بیرته سپارلې وویل، دا یوه نمونه ده ولې حکومت په ټوله کې له دوامدار ناورین څخه د خلاصون هڅه کوي.
امروز روز اعاده 107 میلیون افغانی نیست. امروز روز اعاده حیثیت
و قرارداد بین دولت و ملت است. هدف اساسی ما که امروز یک نمونش است و احکام دین مبین اسلام است، تامین عدالت است. او هر چیره چه عدالتی لمشکلات نواتلش، نو یو عادل نظام جوړول ایموگاوتاسو اساسی هدف است.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې په څلورمو مکرریانو کې په جوړو شوو اوو بلاکونو کې زیات فساد شوی و، تر دې چې له مالکینو یې 1,000,000 افغانۍ غیر قانوني اخیستل شوي وي. دا پروژه د خصوصي شرکتونو لخوا د خلکو په پیسو جوړه شوې چې ډېرو ته یې لا هم قبالې نه دي ورکړل شوي. د دغو بلاکونو کار په 1988 کال کې پیل شوی و چې څه کم 300 اپارتمانونه لري. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وایي چې د خلکو تر پرله پسې شکایتونو وروسته یې په دې اړه څېړنې وکړې او معلومه شوه چې پروژه ډېرې ستونزې لري. نوموړی وایي وزارت یې د فساد پر ضد کوټلي ګامونه اخیستي او بې تفاوتي نشي زغملی.
مبارزه با فساد اداري همیشه
دی وایي د اداري فساد سره مبارزه تل زما د کارونو په سر کې ځای لري. د ښې حکومتوالۍ او د خلکو قانوني غوښتنو ته د رسیدو په برخه کې به له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړم،
دریغ نه خواهم کرد.
افغان حکومت داسې وخت په پروژو کې د خلکو خوړل شوی حق بیرته دوی ته سپاري چې د فساد پر ضد یې کړې ژمنې وخت نا وخت د خلکو لخوا ننګول شوي او د حکومت دا خبره یوازې شعار بلل شوی دی. د مکریانو یو شمېر اوسېدونکي د حکومت دا اقدام ستایي او وایي چې پخوانیو چارواکو او خصوصي شرکتونو د دوی د مجبوریت څخه په استفادې په هر کور تر 2,500,000 افغانیو غیر قانوني پیسې وضع کړې وې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې اداري هیئت له افغان حکومت نه غواړي چې زر تر زره دي د هغه وزارتونو لپاره چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي وړ او تجربه لرونکي کاندید وزیران معرفي کړي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست د ویان رسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته د حکومت مشران هڅه کوي چې د سرپرست وزیرانو پر ځای کاندید وزیران معرفي کړي. په دې اړه پاموکي د سباون کاکړ چمتو کړی رپورټ ده.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي هغه وزارتونه چې د سرپرستان لخوا اداره کیږي فعالیتونه کمرنګ دي چې د حکومت جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د دغې جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو وویل چې حکومت باید د هیواد اوسنیو حالاتو ته په کتو ژر تر ژره په وزارتونو کې د سرپرستانو مسله پای ته ورسوي.
وکیلانو همیشه دغه زغ پورته کړی دي چې ریاست جمهوري د هر څو نشر د دوو وزارتو لپاره چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي مناسب کاندیدان شورا ته معرفي کړي او ولسی جرګې ته معرفي کړي ترڅو هغه رائے واخلي او رسمان د وزیر په حیث د وطن لپاره مستند خدمت وکړي.
شغلی غفاری زیاته کړه ولسی جرګې څو ځل له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دغه مسلې ته جدي پاملرنه وکړي، خو د نوموړي په خبره تر دې دمه حکومت په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. دا مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې د قانونو او پټرولیم د سرحدونو او قبایل چارو او اطلاعاتو او کلتور وزارتونه د سرپرستان لخوا اداره کیږي. دا په داسې حال کې د چی شاوخوا یونیو میاشت مخکې د بهرنیو چارو، فایدامه، د کار او ټولنیز چارو، ترانسپورت، د لوړو زده کړو او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیران د ولسی جرګې لخوا سلبي صلاحیت شول. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه ریاست هم وایي هڅه کوي چې د سرپرستانو مسله پای ته ورسوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت مشران کوشش کوي چې د سرپرستانو پر ځای کاندید وزیران معرفي کړي.
د سرپرستۍ د لړۍ پای ته رسول د حکومت په منځ کې د یو مهم بحث په توګه مطرح دی. تلاش پر دې دی چې هر څومره ژر چې شونی وي اصلي اشخاص د تجربې درلودونکي او کارپوه کسان دغو بستونو ته معرفي سي تر څو د مسؤولو اشخاصو لخوا د وزارتونو چارې مخته یوړل.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په وزارتونو کې د سرپرستانو مسلې د نورو ستونزو ترڅنګ د حکومت اعتبار ته هم زیان رسولی دی. د سیاسي چارو شنونکي یونس فکر ازادي راډیو ویل چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره د سرپرستۍ ستونزه موجوده ده او که حکومت په دې برخه کې پر وخت عمل ونه کړي د نوموړي په خبره دغه مسله به د دې لامل شي چې ولس تر ډېره پر حکومت خپل اعتبار وبایلي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمني چارواکو دغه تونسي د مندلو په خاطر سل زره یورو جایزه ټاکلې ده چې په برلین کې پر یو شمېر خلکو د لارۍ په واسطه برید باندې تورن دی. د جرمني څارنوالۍ یاد کس انیس امیری بللی چې ویل کېږي تر دې وړاندې هم د پولیسو تر تعقیب لاندې و. په اړه یې د الیاس دایی رپورټ اورو.
د جرمني چارواکي دغه تونسي سړي پر سر سل زره یورو جایزه ورکوي چې په برلین کې د لارۍ په واسطه یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د جرمني فدرال څارنوالۍ د انیس امیری په نوم د یو تونسي کس عکسونه خپره کړي دي او د هغه د موندلو لپاره سل زره یورو جایزه تعین کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د جرمني د څارنوالۍ لخوا خپره شوې ده راغلي دي چې که هر څوک د دغه 24 کلن تونسي په اړه معلومات ولري نو د پولیسو سره دې په تماس کې شي. د جرمني څارنوالۍ د امیری په اړه معلومات هم خپره کړي دي او په یو اعلامیه کې ویلي دي چې انیس امیری وړاندې تر دې هم د تورن کس په نوم د پولیسو تر څار لاندې و. راپورونه وایي چې پولیسو د انیس امیری په اړه یو شمېر اسناد په هغه لاره کې موندلي دي چې نوموړي د تېرې دوشنبې په ورځ د هغې په واسطه په برلین ښار کې برید ترسره کړ. پر امیری دا تور دی چې په قصدي ډول یې لارۍ موټر د هغه خلکو پر ډله ورخېژولی دی چې په برلین کې د کرسمرس په یو بازار کې په مراسمو بوخت ول. په دې برید کې 12 تنه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. د جرمني د نارت راین وستالین د ایالت د کورنیو چارو وزیر رالف یګر تیر ورځ د رسنیو سره د تونسي تورن انیس امیری په اړه وویل
زم تاسو د ریښتین سلپس کان ایچ ان فولګن انفورماسیون ګیم.
د تورن کس په اړه کولای سم معلومات ورکړم. د 2016 میلادي کال د فبروري راهیسې د هغه د اوسېدلو ځای همدا برلین و. نوموړی په همدې نږدې ورځو کې نارت راین وستالین ته راغلی و او پولیسو لاله وړاندې د په اړه معلومات د تروریزم په وړاندې د مبارزې څانګې ته ورکړي و. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر خپل اړوند یوې انټرنیټي پاڼې اماک باندې د سې شمې پر ورځ خبر ورکړی و چې د برلین برید د دوی یو سرتیر کړی دی او د ائتلاف اړوند هیوادونو یو شمېر اوسیدونکي مړه او ژوبل کړي دي. تر دې وړاندې یو پاکستاني تبه د برلین د پیښې په تړاو د پولیسو لخوا نیول شوی و خو د کره شواهدو د نشتوالي له امله بیرته خوشې شو. دې ته په یو بل ورته پیښه کې چې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې په فرانسې کې د یو تونسي کس لخوا د لارۍ په واسطه ترسره شوه شپږ اتیا نفره ووژل شول. په ورته وخت کې د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویلي دي چې د برلین د پیښې په تړاو د جرمني د مسؤلینو سره په تماس کې دي.
ملګرو ملتونو د سوریې په شپږ کلنې جګړه کې د جنگي جنایاتو د مسؤلو کسانو د محاکمې لور ته لومړی ګام کې د دغو جنایاتو د دلایلو د راټولولو لپاره د یو هیئت د رامنځته کولو پریکړه کړې. سلطان محمد سرور په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ په استناد تفصیل دروري.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ پرون فیصله وکړه چې په سوریه کې د جنگي جرایمو د نښو او دلایلو د ټولولو لپاره یو هیئت وګماري چې دا د سوریې په تقریبا شپږ کلن جنگ کې د جنگي جرایمو د مسؤولو کسانو د محاکمې لور ته لومړی ګام ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو څخه 105 هیوادونو د دغه میکانیزم د جوړولو لپاره مثبته او 15 هیوادونو منفي رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو ویندویانو د دغه رایې اخیستنې نتایج داسې اعلان کړل.
All delegations confirm that their votes are accurately reflected.
ټول پلاوی تاییدوي چې د دوی رایې په دقیقه توګه د مونیټور په شیشه منعکس شوې دي. د رایې اخیستنې نتایج څرګندوي چې 105 هیوادونو موافق او 15 هیوادونو مخالف رایې ورکړي او د غرض 250 نورو هیوادونو له رایې ورکولو ډډه کړې. د امریکا، فرانسې، برتانیې، ایتالیا، جرمني، سعودي عربستان، ترکیه او قطر په شمول 50 هیوادونو د دغه میکانیزم د جوړولو د وړاندیز چې د لختنشتاین لخوا وشو ملاتړ وکړ. سوریې او روسیې د دغه پریکړې سخت مخالفت وکړ. چین هم مخالفه رایه ورکړه. دغه هیئت به د ملګرو ملتونو له هغه یو کمیسیون سره نږدې همکاري لري چې د سوریې په جنگ کې د شویو بېرحمیو په اړه یې څو رپورټونه وړاندې کړي دي. په دغه جنگ کې څه د پاسه 3,10,000 کسان وژل شوي دي. د مدني ټولنې مؤسسې هم هغه اسناد د عیني شاهدانو لیستونه او ویډیوګانې راټولوي چې کېدای شي یو ورځ په محاکمه کې ترې کار واخیستل شي. د لختنشتاین سفیرې کریستینا ویناویزر د ملګرو ملتونو غونډې ته وویل چې دغه پریکړه به د سوریې په جګړه کې د جنگي جرایمو د مسؤولو کسانو سره په قانوني چلن کې د امنیت د شورا د ناکامیو ځای ونیسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوه کاله مخکې غوښتنه کړې وه چې د جنگي جرایمو نړیواله محکمه به په سوریه کې د دوه ډول جرایمو محاکمه په غاړه واخلي، خو روسیه چې د سوریه د رژیم لوی ملاتړی هیواد او دغه راز چین د دغه غوښتنې مخه ونیوله.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ولکیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل اداره کې داسې سیاستوال غوره کړی دی چې د ایران ضد دریز لري. په عین حال کې د سوریې په حلب ښار کې د ایران د پلوی رژیم پوځي بریاو داسې نه اندېښنې پارولې دي چې خی تهران د همدې بریاو په مرسته د ټرمپ د ادارې څخه ځینې امتیازونه ترلاسه کړي. په اړه یې احمد تکل د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد یو رپورټ چمتو کړی.
ایران چې له څو لسیزو راهیسې پنځواکي دی، په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې یو لړ بریاوې ترلاسه کړي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې تهران ښایي د دې بریاو په مټ د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د راتلونکي ادارې له مبهمو پالیسیو سره جوړ شي. ځینې څارونکي په عین حال کې دا ویره هم لري چې په منځني ختیځ کې د تهران رول ښایي په پراخېدو وي، که څه هم ایرانی چارواکي د سوریې په کړکیچ کې د خپلې ونډې په اړه اکثرا خبرې نه کوي، خو د سوریې په حلب ښار کې د وسلوالو مخالفینو له ماتو وروسته د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنهای د بهرنۍ پالیسۍ یو سلاکار تېره اونۍ خپله خوشحالي پټنه شو کړای. یحیی صفوي خبریالانو ته وویل د حلب ازادېدل د ایران د حکومت له سیاسي پیاوړتیا سره مرسته کوي. صفوي زیاته کړه د امریکا نوی ولسمشر باید دا حقیقت ومني چې ایران په سیمه کې مخکښ ځواک دی. په حلب کې د تیرو څو اونیو جریانات د ایران په ګټه روان دي او ښکاري چې د جګړې ډګر ته د پوځي سلاکارانو او جنګیالیو د استولو په بڼه د بشار اسد له رژیم څخه د تهران ملاتړ مطلوبه نتیجه ورکړې. داعش ډله چې د تهران ستر دښمن ګڼل کیږي په ګاونډي عراق کې د لمنځتلو په حال کې ده، او په لبنان کې د ولسمشر د غوره کولو پر سر اوږده لانجه. پخوانی جنرال میشل اون چې د ایران متحده حزب الله ډله یې ملاتړ کوي ګټلې ده. ایران همدارس د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه شتمنی ترلاسه کړه چې له اټومي توافق مخکې کنګل شوی و، او په یمن کې حوثی یاغیان چې تهران یې ملاتړ کوي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له بمبارۍ سره سره لا هم فعال دي. په داسې یو حالت کې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه ډیر ژر په کار پیل کوي. ټرمپ هغه سیاستوال د خپلو راتلونکو نږدې همکارانو په توګه غوره کړی دي چې د ایران ضد دریز لري، خو دوی پر سعودي عربستان هم پر امریکا د ډېرې اتکا او د بنسټپالو مسلمانانو د ملاتړ له کبله انتقادونه کوي. فرانس پرس خبری آژانس د منځني ختیځ د سیاسي چارو د کارپو عدنان طباطبایي له قوله لیکي چې وایي ایران خای له څو لسیزو انزوا وروسته دا وړتیا ولري چې د منځني ختیځ د پالیسۍ په برخه کې د ټرمپ په اداره کې له احتمالي ګډوډۍ څخه د ځان په ګټه کار واخلي. طباطبایي چې په جرمني کې د یو تحقیقاتي مرکز کارپو دی، په عین حال کې هغه ویرې هم بې ځایه بولي چې ښایي ایران په سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي. نوموړی وایي د ایران د وړتیاو په اړه باید مبالغه ونه شي، ځکه د ده په وینا تهران خپله زیاته برخه بریاوې د نورو د ناکامیو له کبله ترلاسه کړي دي. په واشنګټن کې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو د مرکز د منځني ختیځ د چارو کارپو ارام نیرګویزیان وایي تهران د خپل نفوذ د پراخولو په برخه کې محدودیتونه هم لري چې یو یې د نوموړي په وینا په اکثریت سنیمیشته سیمه کې د شیعه حکومت لرل دي. یو بل علت د نیرګوزیان په وینا دا دی چې ایران د خلیج د عربي هیوادونو په پرتله تل په حاشیه کې پاتې شوی، او د ایران سیال هیوادونه له لویدیځو هیوادونو سره ښه اقتصادي اړیکې لري.
دوستانو په همدې رپورت سره د نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د خبرو شوو خبرونو او رپورټونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کلم چې وغوړئ کتلی شئ. البته په ازادي راډیو ډاټ کام کې زموږ رپورټونه او خبرونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره ګورئ. خبرونه پای ته رسو. سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی او یوه بله نیم ساعته خبري مجله چې د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو پاتې ده د درته وړاندې کوي. غاصب ستړی مشي.
تشکر اجملان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد حمله شب گذشته بر خانه یک وکیل ولسی جرگه که در آن اطفال هم شامل قربانیان میباشند. بحث روی بحران سوریه در ملل متحد و مطالب دیگر. قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را از جعفر احمدی میشنوید.
معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان مکتوب ارسال شده از سوی لوی سارنوالی به این اداره را در تضاد با قانون می داند. وزیر دفاع آلمان از ادامه کمک های کشورش با افغانستان اطمینان داد و ICRC می گوید روند تخلیه شرق حلب سوریه ظرف چند ساعت آینده تکمیل خواهد شد. سلام، خوش آمدید. دفتر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید مکتوب ارسال شده از سوی لوی سارنوالی به آنها در تضاد با قانون است و آن را به روز شنبه مسترد خواهند کرد. در این مکتوب آمده که به خاطر درج شکایت از سوی احمد اشچی والی پیشین جوزجان، خود جنرال دوستم و یا وکیل مدافع او به هدف پاسخگویی به لوی سارنوالی حاضر شود. عنایت الله بابر فرهمن رئیس دفتر آقای دوستم امروز برادیو آزادی در این مورد گفت
این مکتوب غیر قانونی می دانیم، مسترد می سازیم، ولی که اگر این مسئله بسیار زیاد دامن زده شود ما از عواقب از این نگران هستیم.
احمد اشچی دوستم و افرادش را به شکنجه و بدرفتاری جنسی با او متهم کرده، اما دفتر آقای دوستم این ادعا را بی اساس خوانده است. وزیر دفاع آلمان هنگام دیدار از افغانستان گفت که کشورش به کمک‌های خود با این کشور ادامه می‌دهد. اورزولا فون در لاین امروز در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد بلخ شد. عبدالقهار آرام مسئول مطبوعاتی قل اردوی 209 شاهین در این مورد گفت
وزیر دفاع آلمان از همکاری‌های گذشته هم یادآوری کرده و تعهد می‌فرماید که در آینده هم در همین همکاری عمومی واقع شوند و نیروهای امنیتی افغان به خصوص شمال اونا کمک همکاری کنند.
جزئیات بیشتر در همین مجله خبری. رئیس جمهور افغانستان میگوید بیش از 1,000,000 مهاجر برگشته به کشور نیاز فوری به سرپناه دارند. رئیس جمهور غنی امروز در کابل در این باره به خبرنگاران گفت
زیاده از 1,000,000 هموطنای ما دوباره به وطن برگشتی و ضرورت عاجل از اینا مسکن است.
آقای غنی افزود که قرار است هزاران خانه برای این مهاجران ساخته شود. روند انتقال غیر نظامیان و شورشیان متباقی از شرق حلب سوریه به جای دیگر ظرف چند ساعت آینده تکمیل خواهد شد. این را انگی ستکی سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ ابراز کرده است. او افزود که چند هزار نفر امروز توسط سرویس ها و موترهای کوچک انتقال داده خواهند شد. مراسم خاک سپاری سفیر روسیه در ترکیه که در این هفته کشته شد، مانند خاک سپاری یک قهرمان در کشورش برگزار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کنار تابوت اندری کارلوف گل گذاشت. رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه گفت که یاد کارلوف همیشه جاودان میماند. کارلوف به روز دوشنبه در یک نمایشگاه هنری در انقره از سوی یک مرد به ضرب گلوله کشته شد. رئیس جمهور ایران امروز با رئیس جمهور قزاقستان روی همکاری دو کشور در بخش‌های تجارت و سرمایه گذاری حمل و نقل و زراعت بحث کرد. حسن روحانی و نور سلطان نظربایف در آستانه پایتخت قزاقستان با هم دیدار کردند. نظربایف گفت که در جریان بحث‌ها همکاری میان ایران و سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصاد اروپا آسیا نیز مورد تمرکز قرار گرفت. رئیس جمهور ایران پس از دیدار از ارمنستان به قزاقستان رسید. از همراهیتان تشکر. این خبرها و بیشتر از اینها در صفحه اینترنت ما هم قابل خواندن و شنیدن هستند. آدرس ماست www.azadiradio.com. در ادامه این مجله خبری با همکارم سید سمیع عباس باشید.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در حمله شب گذشته بر خانه عضو ولسی جرگه چندین نفر به شمول اطفال کشته شدند. یک مقام امنیتی میگوید
در میان شهیدان دو تن از نواسه های وکیل صاحب محترم هستند، یک برادرزادهشان شامل است و دو تن محافظینشان.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که ایجاد یک نظام عادل خواسته همه مردم است. وزیر دفاع آلمان در یک سفر قبلا اعلان نشده به مزار شریف رسید. یک مقام نظامی در بلخ گفت
وزیر دفاع آلمان از همکاری های گذشته هم یادآوری کرده و تعهد سپردن که در آینده هم برمی همکاری هم امید واقع شوند.
ولسی جرگه بر تعیین نامزد وزیران نو به وزارت هایی که توسط سرپرست اداره می شوند تاکید می کند. یک عضو ولسی جرگه اظهار داشت
وزارت هایی که با سرپرست اداره میشن در حقیقت عمل کردشان و فعالیتشان میتونه بسیار ضعیف باشه، باید دولت توجه کنه.
دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید از آدرس لوی سارنوالی مکتوبی را به دست آورده است. مقامات جرمنی برای معلومات در مورد مظنون حادثه حمله بر بازار کریسمس در شهر برلین 100,000 یورو جایزه تعیین کردند. سازمان ملل متحد یک هیئتی را برای بررسی حالات بشری در سوریه موظف ساخته است. سخنگوی قماندانی امنی کابل میگوید در حمله مسلحانه بر خانه معلم میرولی عضو ولسی جرگه 8 تن کشته شده و 6 تن دیگر زخم برداشتند. بصیر مجاهد به رادیو آزادی اظهار داشت این حمله شام روز چهارشنبه آغاز شد تا ساعت 3 شب دوام کرد. اعضای خانواده میرولی و برخی شاهدان رویداد میگویند در میان کشته شده ها حفیظ الله بارکزی پسر عبید الله بارکزی عضو ولسی جرگه، دو نواسه، یک برادرزاده، دو محافظ معلم میرولی و دو فرد دیگر شاملند. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
مسئولان امنیتی کابل میگویند سه مهاجم مسلح حوالی ساعت 6 شام روز چهارشنبه بر منظر معلم میرولی نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه در منطقه خوشحالخان حمله کردند. به گفته مسئولان پلیس در این رویداد تلفات بر خانواده این عضو ولسی جرگه وارد شده است. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنی کابل روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت در این رویداد 8 تن کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. آقای مجاهد میگوید پس از این حمله نیروهای امنیتی به ساحه رسیدند و پس از کشته شدن مهاجمان ساعت 3 شب این حمله به پایان رسید.
6 شب گذشته تعداد 3 تن پروستان و با انجام یک عملی تهاجمی بالای منزل محترم معلم میرولی خان نماینده مردم هلمند در شورای ملی حمله نمودند که در نتیجه این حمله وحشیانه تعداد 8 تن از هموطنان ما جام شهادت نوشیدند و تعداد 6 تن مجروح گردیدند. در میان شهیدان دو تن از نواسه های وکیل صاحب محترم هستند، یک برادرزادهشان شامل است و دو تن محافظینشان و پسر ارشد جناب وکیل صاحب عبیدالله بارکزی نیز شامل شهدا هستند.
سخنگوی قماندان امنی کابل همچنان میگوید نیروهای امنیتی توانستند با رسیدن به ساحه 18 تن از گیرماندگان را به ساحه امن انتقال دهند. مسئولان امنیتی میگویند در این رویداد به شمول معلم میرولی و خانمش 4 فرد ملکی دیگر نیز زخمی شدند. از سوی دیگر شماره از اعضای خانواده معلم میرولی و شاهدان رویداد میگویند حمله زمانی صورت گرفت که آقای میرولی همراه با مهمانان در خانه نشسته بود. امان الله یکی از اعضای خانواده میرولی خان در این باره بر رادیو آزادی گفت در این حمله دو نواسه وکیل صاحب میرولی خان شهید شده و یک پسر وکیل صاحب عبیدالله بارکزای شهید شده و خود وکیل صاحب میرولی خان زخمی شده است. باشنده های محل میگویند این رویداد آنان را ترسانده بود و شب را بدون خواب سپری کردند. شفیق الله و عبیدالله دو تن از شاهدان رویداد در این باره میگویند
که زده خورد بسیار زیاد بود، صدای شیری که فایر کلاشینکو بود از هر طرف فایر می آمد، باز یک دو دقیقه آرام می شد، دو دقیقه بود باز فایر می شد، همه گیرم ترسنده و تیت پراموینده شدم، خودم در بام برآمدم، دیدم که زده خورد زیاد از مرمی هر طرف فایر می شد، سر صدا زیاد از پاد داخل رفت.
تا 9 بجه 10 بجه بسیار شدید جنگ روان بود، انفجارهای قوی بود، باز تا 4 بجه را یک پیش مانده بود، اون اوزه امنیت و دیگه قوای امنیتی که آمدن از بین بود.
طالبان مصالح این حمله را بر دوش گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رسانه ها گفته است در یک نشست مهم امنیتی مقام های هلمند حمله کردند و به کسانی که در این نشست حضور داشتند تلفات را وارد کردند. این اولین باری نیست که مهاجمان مصالح بر یک عضو پلیسی جرگه حمله می کنند. چند ماه پیش شیرولی وردک یک عضو پلیسی جرگه در نتیجه یک انفجار ماین که در برابر منزلش صورت گرفت کشته شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید ایجاد یک نظام عادل هدف اساسی حکومت است. آقای غنی روز پنجشنبه در نشست سپاسگزاری از خدمات وزارت شهرسازی و مسکن پولهایی را که از باشنده های مکروریان چارم به گونه غیرقانونی اخذ شده بود دوباره برای آنها سپرد. در این حال سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی میگوید در این پروژه 107 میلیون افغانی از مردم به گونه غیرقانونی گرفته شده بود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید بر بنیاد یک نظام عادل مشکلات میان مردم و حکومت کاهش می‌یابد و ایجاد چنین یک نظام هدف اساسی حکومت است. آقای غنی روز پنجشنبه در نشست سپاسگزاری از خدمات وزارت شهرسازی و مسکن گفت مسترد کردن پولهای اضافی این پروژه برای مردم روابط میان ملت و دولت را تقویت می‌کند. در این نشست آقای غنی میلیون‌ها افغانی پولهایی که به صورت غیرقانونی از باشنده‌های مکروریان چهارم اخذ شده بود برای آنها مسترد کرد.
امروز روز اعاده 107 میلیون افغانی نیست. امروز روز اعاده حیثیت و قرارداد بین دولت و ملت است. هدف اساسی ما که امروز یک نمونش است و احکام دین مبین اسلام است تامین عدالت. او هر چیره چه عدالتی لمشکلات نواتلش. نو یو عادل نظام جولول امگوتاسو اساسی هدف.
از سوی هم وزارت شهرسازی میگوید در اماره 7 بلاک در مکروریان چهارم فساد گسترده صورت گرفته و 107 میلیون افغانی به گونه غیرقانونی از مالکین آپارتمان ها گرفته شده بود. این پروژه از سوی سکتور خصوصی در ساحه مکروریان چهارم شهر کابل اعمار گردیده اما تاکنون برای شماری از مالکین آن قباله شرعی داده نشده است. کار اعمار این پروژه که حدود 300 آپارتمان دارد در سال 1388 خورشیدی آغاز شده بود. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی میگوید پس از شکایت پیهم مردم در این مورد تحقیقات آغاز گردید و بررسی ها نشان داد که در این پروژه فساد گسترده صورت گرفته است. وی همچنان گفت وزارت شهرسازی در راستای مبارزه با فساد گام های وسیع برداشته است.
مبارزه با فساد اداری همیشه در سرخط اهداف کاری من قرار داشته و از هیچ کوششی برای اعمال حکومتداری خوب و حمایت از مطالبات قانونی مردم شرافتمندی خویش در عرصه های کاری مرتبط دریغ نخواهم کرد.
از سوی هم شماری از باشنده های مکروریان شهر کابل از این اقدام حکومت استقبال کرده میگویند مقامات پیشین حکومتی و سکتور خصوصی از مجبوریت های آنها سوء استفاده کرده و حدود 250 هزار افغانی در هر آپارتمان از آنان به گونه غیر قانونی اخذ کردند. آنان از این اقدام حکومت ستایش کرده میگویند که در زمینه مبارزه با فساد باید تلاش های جدیدتر صورت گیرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزیر دفاع آلمان در یک سفر قبلا اعلان نشده به شمال افغانستان روی ادامه همکاری های نظامی آلمان به افغانستان تاکید کرد. او در دیدار با جنرال مومند کتوازی، قمندان قول اردوی 209 شاهین در شمال گفته است که آلمان ضمن آموزش نیروهای امنیتی افغان با کمک هایش در بخش هوایی نیز ادامه خواهد داد. مجیب رحمان حبیب زای از مزار شریف گزارش می دهد.
ورزولا وان دی لاین وزیر دفاع آلمان در یک سفر نابهنگام به روز پنجشنبه وارد شمال افغانستان شده است. مقامات قول اردوی 209 شاهین در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هدف اساسی سفر خانم دی لاین بازدید از نیروهای آلمانی مستقر در کمپ مارمول شهر مزار شریف به مناسبت سال نوی میلادی می باشد. وزیر دفاع آلمان ضمن دیدار از نظامیان آن کشور در افغانستان با مقامات ارشد امنیتی زون شمال نیز دیدار کرده است. عبدالقهار آرام مسئول مطبوعات قول اردوی 209 شاهین میگوید که خانم دی لاین در دیدار با جنرال مومند کتوازی، قمندان این قول اردو روی تقویت هرچی بیشتر نظامیان افغان و ادامه کمک‌های نظامی آلمان به این کشور تاکید کرده است.
آلمان از همکاری های گذشته هم یادآوری کرده و تعهد سپردن که در آینده هم در این همکاری ها ممید واقع شوند و نیروهای امنیتی افغان به خصوص شمال اونا کمک همکاری کنند.
آرام میگوید که همکنون صدها نیروی آلمانی مستقر در کمپ مارمول مزار شریف سرگرم آموزش نیروهای نظامی افغان و مشوره دهی به آنان جهت تامین امنیت در شمال کشور هستند. با گفته مقامات قول اردوی 209 شاهین، در بعضی از موارد جدی امنیتی این نیروها مشترکاً با سربازان افغان عملیات نظامی هوایی را رهبری می کنند.
نیروهای آلمانی نه تنها در بخش پیشبرد تعلیم تربیت آموزش مشوره دهی با ما همکاری میکنند، بلکه در بخش‌های هوایی هم ضرورت میباشد. نیروهای قول اردوی 209 شاهین و در مجموع نیروهای امنیتی افغان در شمال همکاری میکنند.
در حال خانم فورزلا وان دی لاین وزیر دفاع آلمان طی یک سفر از قبل اعلام نشده وارد شهر مزار شریف در شمال افغانستان شده است که حدود دو ماه پیش کنسولگری آلمان در مزار شریف مورد حمله تروریستی قرار گرفته و کاملا از بین رفت. در اثر این حمله 8 فرد ملکی کشته و نزدیک به 100 تن دیگر مجروح شدند. مسئولیت این رویداد خونین را طالبان مسلح بر عهده گرفتند.
مسئولان در دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان تایید می کنند که یک مکتوب را از آدرس لوی سارنوالی به دست آوردند. رئیس دفتر عبدالرشید دوستم روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که صدور این مکتوب خلاف قانون است و آن را مسترد می کنند. از سوی هم لوی سارنوالی افغانستان می گوید که هیئت این اداره در این مورد کار می کند و پس از تکمیل شدن بررسی های آنان در این مورد تصمیم خواهند گرفت. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که شام روز چهارشنبه یک مکتوب از ریاست امنیت داخلی و خارجی لوی سارنوالی به آدرس معاون اول رسیده است. عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر عبدالرشید دوستم روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی فرستادن چنین مکتوب را خلاف قانون اساسی افغانستان دانست. این که در این مکتوب چی نوشته شده است آقای فرهمند چنین میگوید:
خب در مکتوب طوری آمده که احمد ایشچی شکایتی را درج کرده و چند دلیل را آورده. از این لحاظ باید جناب معاون صاحب شما و یا وکیل مدافعتان حاضر شوند تا در مقابل ادعای شخص جوابگو باشند.
آقای فرهمند گفت که این مکتوب را روزشن بعد دوباره مسترد می کنند. قانون اساسی افغانستان درباره محاکمه معاونان رئیس جمهور وضاحت ندارد. در ماده 69 این قانون تنها درباره رئیس جمهور آمده است که اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تقاضا شده می تواند. پیش از این یک منبع حکومتی به شرط افشا نشدن نامش برای آزادی گفته بود که این موضوع و فرستادن مکتوب به آدرس معاون اول ریاست جمهوری در شورای امنیت ملی افغانستان نیز مورد بحث قرار گرفته است. احمد ایشچی والی پیشین جوزجان ادعا کرده است که جنرال عبدالرشید دوستم او را ربوده بود و وی را مورد آزار اذیت جنسی قرار داده است. تا هنوز معلوم نیست که آیا دوستم با این تحقیقات لوی سارنوالی افغانستان همکاری خواهد کرد یا نه و در صورت حاضر نشدن وی اقدام بعدی چی خواهد بود. همین پرسش را از جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان پرسیدم. وی خواستار همکاری معاون اول ریاست جمهوری برای تکمیل شدن پروسه تحقیق شد. آقای رسولی بار دیگر اطمینان داد که این قضیه به گونه شفاف، بی‌طرفانه و در روشنایی قانون بررسی خواهد شد. گفته وی پس از جمع‌آوری اسناد و شواهد هیئت مذف مطابق قانون در این مورد تصمیم اتخاذ خواهد کرد.
اجازه بتن برای هیئت تحقیق تا هیئت ما به درستی بتانن کار خود انجام بده و همچنان از پیش‌داوری ها که میتونه پروسه تحقیق با چالش بکشانه خودداری بورزن.
هنوز صحت این اتهامات روشن نشده است و با تکمیل شدن کار هیئت لوی سرانوالی این موضوع روشن خواهد شد. سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید اگر اتهامهای صورت گرفته بر معاون اول رئیس جمهور ثابت شود، جنرال دوستم بر اساس قانون از وظیفه برکنار خواهد شد.
خبرها، گزارشها و برنامههای رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
هیئت اداری ولی شجرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا هرچه زودتر نامزد وزرا را برای وزارت هایی که از سوی سرپرستان اداره می شوند معرفی کند. نعمت الله غفاری معاون دوم این جرگه این سخنان را روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد و اظهار داشت حکومت باید با توجه به وضعیت کنونی این کشور به مشکل سرپرستان در شمار از وزارتخانه ها خاتمه دهد. از سوی هم جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه در این مورد به رادیو آزادی گفت تلاش ها برای این است که هر چه زودتر به جای سرپرستان نامزد وزیران از سوی حکومت وحدت ملی معرفی گردد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا از کابل.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید کارکردها در وزارت هایی که از سوی سرپرستان اداره می شود کم رنگ بوده و حکومت باید به این موضوع رسیدگی کند. نعمت الله غفاری معاون دوم این جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت با در نظر داشته وضعیت کنونی این کشور باید هر چه زودتر به مسئله سرپرستی وزارتخانه ها نقطه پایان بگذارد.
ما خواست های خود بارها تکرار کردیم. وزارت هایی که با سرپرست اداره میشن در حقیقت عملکردشان و فعالیتشان میتونه بسیار ضعیف باشه. باید دولت توجه کنه، ریاست جمهوری توجه کنه، هر چیز زودتر برای این وزارت ها افراد مناسب را پیشنهاد کنه برای شورا رای بگیرن و رسما به عنوان وزیر بستر خدمت واقع شود.
آقای غفاری همچنان گفت ولی سجرگه چندین مرتبه از حکومت خواست تا به مسئله سرپرست وزرا توجه جدی کند، اما به گفته وی تا کنون در این عرصه از سوی حکومت کدام اقدام صورت نگرفته است. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که همکنون وزارت‌های معدن و پترولیم، سرحدات و قبایل و اعداد و فرهنگ از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شود. این در حالی است که حدود یک و نیم ماه قبل نیز وزیران خارجه، فواید عامه، کار امور اجتماعی، ترانسپورت، معارف، تحصیلات عالی و مبارزه با مواد مخدر با دلیل مصرف کمتر از 70% بودجه انکشافی از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند. از سوی هم ریاست اجرایه میگوید تلاش ها بر این است تا به مسئله سرپرستان در وزارتخانه ها نقطه پایان گذاشته شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت تلاش می نماید تا هر چه زودتر افراد با تجربه و نخبه را به عنوان نامزدان برای وزارتخانه هایی که از سوی سرپرستان اداره می شود معرفی کند.
پایان بخشیدن به سلسله سرپرستی بر وزارتخانه های حکومت یک بحث اصلی است که به سطح حکومت مطرح است. تلاش بری است تا به زودترین فرصت اشخاص مناسب با تجربه و پرکار به این وزارتخانه معرفی شوند تا بالاخره کارا به نحوی بهتر پیش برند.
در همین حال شماری از تحلیلگران مسائل سیاسی بدین باورند که دوام سرپرستی در وزارتخانه ها در کنار مشکلات دیگر با اعتبار حکومت نیز صدمه رسانیده است. یونس فکور یک تن از این تحلیلگران در صحبت با رادیو آزادی گفت از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی مشکل سرپرستی وجود داشته و اگر حکومت در این مسئله به موقع اقدام نکند به گفته وی این موضوع به اعتمادی مردم بر حکومت را بیشتر خواهد ساخت.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Российская Федерация неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقام‌های جرمنی جایزه 100 هزار یورو را برای پیدا کردن مرد تونسی تعیین کردند که متهم به راه‌اندازی حمله اخیر برلین است. سارنوالی فدرالی جرمنی این مرد را انیس امیری از تونس شناسایی کرده که گفته می‌شود پیش از این نیز تحت تعقیب پلیس قرار داشت. حمله روز دوشنبه در شهر بلین 12 کشته و 48 زخمی به جا گذاشت. فرشتنگاه گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در همین مورد پیشکش می‌کند.
مقام‌های جرمنی جایزه 100 هزار یورو را برای کسی می‌دهند که در مورد مرد تونسی مزنون عمله اخیر برلین معلومات ارائه کند. سارنولی فدرال جرمنی با انتشار دو عکس مربوط به یک جوان تونسی که انیس امیری نام دارد جایزه مبلغ 100 هزار یورو را برای یافتن او تعیین کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی سارنولی جرمنی نشر شده است، مزنون تونسی را 24 ساله خوانده و از مردم خواسته است در صورت هر نوع اطلاع در مورد این شخص پلیس را آگاه سازند. در این اعلامیه گفته شده است که انیس امیری پیش از این نیز به عنوان مزنون احتمالی تحت نظر قرار داشت. سارنولی جرمنی در مورد مشخصات امیری معلومات داده است. گزارش‌ها می‌رسانند که اسناد شناسایی این مرد از سوی پلیس در کابین لوری یافت شده که توسط آن عمله دوشنبه گذشته در برلین صورت گرفت. انیس امیری متهم است که لوری را قصداً به سوی جمعیت از مردمی که در بازار کریسمس بودند حرکت داد که در نتیجه آن 12 تن کشته و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. رالف یگر وزیر داخلی ایالات نورد راین وستفالن جرمنی روز گذشته در صحبت با رسانه ها در مورد مرد تونسی مزنون به عمله برلین گفت:
"Zum Tatverdächtigen selbst kann ich Ihnen folgende Information geben.
در مورد مزنون می توانم معلومات بدهم که جای اصلی بود و باشو از فوریه 2016 بدین سو برلین بود و بر اساس اطلاعاتی که در دست داریم او با تازگی به نورد راین وستفالن آمده بود و نهادهای امنیتی اطلاعات در مورد این مرد را با مرکز مبارزه با تروریسم شریک ساخته است.
وبسایت اعماق وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به روز سه‌شنبه گفت یک سرباز داعش عملیات برلین را انجام داده و شهروندان کشورهای ائتلاف را هدف قرار داده است. پیش از این یک مرد پاکستانی به ذهن دست داشتن در حمله برلین دستگیر شده بود، اما بنابر نداشتن شواهد علیه او از سوی پلیس رها گردید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ملل متحد برای محاکمه مسئولان جرایم جنگی در جنگ 6 ساله سوریه نخستین گام را برداشته، تعیین هیئتی را فیصله کرد تا دلایل، اسناد و شواهد در ارتباط به جرایم جنگی در این کشور را جمع‌آوری نماید. در این مورد مقیم نائب گزارش دارد که با هم میشنویم.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز تعیین هیئتی را برای جمع‌آوری دلایل، اسناد و شواهد جرایم جنگی در سوریه فیصله کرد. این اولین گام برای محاکمه مسئولان جرایم جنگی در نزاع 6 ساله سوریه به شمار می‌رود. سخنگویان سازمان ملل متحد نتایج رأی‌گیری اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد را چنین اعلان کرد:
همه هیئت را تایید می‌کنند که رأی آنها به طور دقیق در مانیتور انعکاس یافته است.
نتایج رأی‌گیری نشان می‌دهند که 105 کشور رأی موافق، 15 کشور رأی مخالف و 52 کشور دیگر از ارائه رأیشان خودداری کردند.
58 کشور به شمول آمریکا، فرانسه، بریتانیا، جرمنی، عربستان سعودی، ترکیه و قطر از طرح پیشنهادی این میکانیزم که از سوی نماینده کشور لختنشتاین ارائه شده حمایت کردند. سوریه و روسیه مخالفت شدید خود را در برابر این طرح نشان دادن و چین هم رای منفی داد. این هیئت با کمیسیون سازمان ملل متحد که چندین بار از بی‌رحمی های جنگ سوریه گزارش ارائه کرده همکاری نزدیک خواهد داشت. در نتیجه جنگ 6 ساله سوریه 310 هزار نفر کشته شدند. این نهاد مدنی اسناد، شواهد، عکس و فیلم های ویدیویی را به این هدف جمع‌آوری می کند که امکان دارد روزی از آنها من حیث سند در محاکمه استفاده شوند. کریستینا ویان ویزیر سفیر کشور لختنشتاین در سازمان ملل متحد در سخنرانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت این فیصله درباره برخورد قانونی با مسئولان جرایم جنگی سوریه جای تلاش های ناکام شورای امنیت سازمان ملل متحد را می گیرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2014 میلادی تقاضا کرده بود که محکمه بین‌المللی جرایم جنگی باید مسئولیت محاکمه این گونه جرایم در سوریه را به عهده بگیرد. اما روسیه که یکی از کشورهای مهم حمایت کننده سوریه به شمار می رود و همچنین چین جلوی این تقاضا را گرفتند.
در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.